السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایم خراغ لاست وایم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. له پاکستانه د کډوالو د اخراج په لړ کې د څلور ساعتونو په ترڅ کې 310 کورنۍ پر تورخم افغانستان ته اړول شوې. دا خبره په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو نن کورنۍ رسنیو ته کړې. په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه او هلته د توقیفونو پیښې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري تازه ویلي د نومبر له 2 تر 3 څه باندې 14,000 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوي دي. په لغمان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دغه ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ ویاند یوسف یونس یوسفزی ویلي پیښه نن سهار په قرغوي ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله شوې. پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون شپږ کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د کور جوړونې چارو وزیر او په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازي ډاکټر امجد علي ویلي صوبایي حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندولو مخالفت کوي. نوموړي د سواد د خبرلانو په مرکز کې خبري ناستې ته د کابینې د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل. وی ویل افغانستان سره د تجارت بندول د صوبې ولس او کاروباریانو ته تاوان رسوي. امجد علي دا څرګندونې داسې حال کې کړي چې د روان کال په اکتوبر کې د پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې هم د تجارت په مخ تړل شوي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای دې پر بدیلو لارو سوداګریزې چارې وسنجوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لوفر له مشهور موزیم څخه د غلا شوو ګاڼو د بیرته موندلو هیلې شته. لورا نونز نن یکشنبه ویلي هیڅ شواهد نشته چې وښیي غلا شوې ګاڼې دې چیرته پلورل شوې وي. د اکتوبر په 19 د غلوی ویډل له لوفر موزیم څخه د شاوخوا $100 میلیون په ارزښت ګاڼې غلا کړې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلورو مشکوکو غلو له ډلې احتمال درې تنه نیول شوې دي. او د آسیا په شلو وریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف ټیم سره مخ کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. افغان لوبډله تیر ورځ د همدې سیالۍ په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټونو ماته ورکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واوریو. مطالب او خبرونه ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګری ملتونه وایي په وروستیو نیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې ده. په دې اړه په دغه پروګرام کې تاسو ته ریپورت لرو چې نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو له امله د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د کال سلګونه کسان په ټرافیکي پیښو کې امري. نور مطالب هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غواګی استرازو. اول مطلب ته ملګری ملتونه وایي پورسته یو نه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت پروسه چټکه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم تازه په یو ګډ ریپورت کې ویلي د روانې میاشتې له 2 د همدې میاشتې تر 3 پورې له 14,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف دي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي تر بل هر وخت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
دا سیمهال چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او توقیفول د یوې تیرې اونۍ په پرتله 22% زیات شوی. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي له دې عمله سخت پستونځو کې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل د دوی سیمې ته هر ورځ پولیس ورزي او ګڼ بیا اسناد افغانان نیسي.
پولیس تګ راتګ ډېر ډېر ستونزو مشکلات سره مخ کې شپږم پولیس راغلی او نن شپه ګوري نو ورځ ګوري وخت را وخت چې زړه یو عملیات کې یو افغان ته کډوال ډیر تنګوي. له یوې خوا د ویزې د سټی استینشن یا د تمدید هغه پروسه بنده ده او له بلې خوا دی راځي په ډېرې بېزتۍ سره افغانان وړي کیمپ ته واخیزي نه وي د تورخم له لارې رپورټوي.
له دې نیونو آن هغه افغان کوچیان هم خوندي نه دي چې له لسیزو په دغه هیواد کې اوسیږي. د خیبر پختونخوا په مانسری سیمه کې میشت کوچی محمد زمان ازادي راډیو ته ویل همدا پرون هم د دوی 15 کسان نیول شوي.
خو د ځغاله کې چې میاس دی چې باندې شل شوی بل چې باندې پراته نه ناران په ابو سر ټاپ ته زو غوړې بار زو زمې قطر ازو ګرم علاقو ته قطر جی پوری زو بس میاس دلته شل شپې یو جی کې بل جی کې دلته وس موږ سره غریم ته الله سپینځه لس یا شل میاس وتر دی چې دراغلی مالدار خلک نو بدلته وس راځي تنگول دی نیول دی وس پرونه په پرونه بیا موږ کس کسان جی کړل سیټی تانه والا جی کړل ماغه وړي دی
د دغه کوچیانو یو استازی حاجی سید خان هم ازادي راډیو ته وویل
په هر کور باندې له 500 راون چلو شپږ سو له 400 پرې موږ مالداری زوندۍ ولاړه ده وړه بنداران کاغان کې یو زمې را چې کې ګوب دې سو بسرات کې کوم ځای کې پراته یو زمې با سو وړ کې دې ته په بازار ته چلار سو حکومت هم نه پیګېدی موږ ډیر غټ مشکل سره مخامخ شوې او موږ دا غواړو چې موږ ته وخرا کې موږ دا خپل مالداری لا وخت سره خرڅ کو اوس نه مې خرڅېږي نه وچکول د قربانی مال خرڅېږي مې غولانځه کړې دي
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په ورسته ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقيف کولو بهیر چټک شوی دا دغه دوالو سازمانونو جمعه د نومبر 14 په یو غټ راپور کې چې په ریلیف وی پانه خبر شوی ویلي د رواني میاشتې له دوهمې د امدی میاشتې تر اتمې نیټې پورې 14000 او 370 افغانان په پاکستان کې نیول شوی او توقيف شوی چې د یوې تیرې اونۍ په پرتله 2% زیاتوالی ښیي د راپور پټکو شپږ 20% نیول شوی او ډیپوټ شوی د ای سی سی کارت لرونکو بیا اسناد افغانان دي او 20% نور بیا د پی وار کارت لرونکو دي راپور وای دا کسان ډیر له بلوچستان او پنجاب ایالتونو نیول شوی د یونیسیار او ای او ایم موندنی خی چې د نومبر له 2 متر اتمې 55000 او 78 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوی چې په دوی کې 15% جبري استل شوی او په ټوله کې بیا د 2023 کال د سپتمبر له 15 مې د روان 2025 کال د نومبر تر اتمې پورې ولسلکه 23,341 کسان له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوی په پاکستان کې مشت افغانان وایي چې د نیولو او شړلو دی بهیر داسې مهال زور اخیستې چې لتیرو 15 میاشتو رئیس پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په ویره کې ژوند کوي په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت په خواني امنیتي ځواکونه مدني او بشري حقوقو فعالان خبريالان هنرمندان د خزو د حقوقو فعالان او نور زیانګالي کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف نور هیوادونو ته د خپل کیسونو د پروسس اقتصادي ستونزو او د خپل نونو د تعلیم په موخه خپل وطن پریښی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري مخکې ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونه نوي څپی ډیرې ستنیدونکو له هغه ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
نن د نوومبر 14 د زغم نړیوال ورځ ده په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان وایي لتیرو څلورو کلو رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی لبیلابیل ټولنیزو سیاسي اقتصادي او بشري حقوقو محروم او د ډیرو داسې مسایلو په زغملو اړ شوی چې په خبره د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري دوی وایي کڅام د مختلفو لاملونو له امله د خپل ژوند سختي ورځ شپې تیروي او پرې تعامل شو ننګونو د زغم کچه ځانمنه کړي خو ټینګار کوي چې د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره د صبر استقامت او زغم لار غوړه کړي داسې مال چې د طالبان حکومت تل ټینګار کړی د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین کړي جزئیات د فیروزه عزیزی پر رپورت کې
هر روز ما مجبور هستیم که ساعت‌ها انتظار موتر رو بکشیم
په ساعتونو ساعتونو انتظار دا سخری موتر ته چې ټول سوارلې خزینه وي او تر کار ځای ورسوي خو بیرته نه هلی کور تستنی کی د کابل خر د اوسیدونکو خزینه روغتي کارکونکو وای اړه چې د یو مثبت بدلون په هیله د طالبانو حکومت لخوا پر دوی لګول سوی دا محدودیت هم وسغمی
هر روز پس صبر تحمل استفاده میکنیم تا بتونیم که د افغانستان آیندی داشته باشیم
مو هر ورځ افغانستان کې د اخراتونو کې د لارولو لپاره مجبور یو چې لسم او صبر کار واخلو هر ورځ موټرو ته ساعتونه انتظار سخم من هم نږدې 2 ساعته په تمه وم ځکه د خصوص والی لرونکي موټر کم و کوم موټر چې راتل نارینه ور پورته کېدل ښځې په سرک ولاړې پاتې وې بلاخره له 1 ساعت او لس دقیقې انتظار وروسته بیرته کور ته ستنه شوم
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن هم ورته وضعیت بیانوي خو ټینګار کوي چې ورځ بلې ته د ښځو پر بشري حقونو او فردي او ټولنیزو ازادیو بېلابېل لګول سوي محدودیتونو دوی دومره لروحي او رواني فشارونو سره مخ کړي چې نور ورته د زغم او صبر توان هم نه دی پاتې. د میرمن چې د طالبانو له واکمنې دوه مخکې په یو دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس په کور ناسته ده. د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
همګي زنه په حالت خراب روحي او رواني قرار داره.
خصه لډیرو روحي او رواني فشارونو سره مخ شوي، ځکه دوی په میاشتو هم له کورونو راوتلې نشي. د تفریح ځای پارک ته نه پرېږدي طالبان راځي چې ځې کورونو ته مولاړ شي. د تعلیم، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محروم شوي یو. دا حالت موږ ته نور د زغملو نه دی. زموږ د صبر کاسه ډکه شوې ده.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو راګرځولي، ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. دغه شان تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم د تګ اجازه نه لري. حجابونه یې پرې اجباري کړي او د سفر محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي نارینه هم وایي د مختلفو محدودیتونو او ورنه د کاري فرصتونو په اخیستو یې زغم ازمایل سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکی او پیوه پښه معلول رحیم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مجبوریت نه هر څه چې زغم دا دی، مجبوریت نه زغم کوي، د زغم نه هر څه وتلی دي. د کاروبار د نشتون خلک حتی خپل هغه د یو مړې رزق دپاره ټوله ورځ کار پسې ووځي، خو لیکن کارونه نه پیدا کېږي، کارونه نشته دي. ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات دي. نه د لرګیو وس لري، نه د خوراکي توکو وس لري. مونږ خپله یعنې داسې شرایط راغلي دي چې واړه ماشومان چې لرګي نه وي، بخاري نه وي، چیرته کېدلی شي چې ګزاره وکړي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي مدني فعال او د یوې نړیوالې مؤسسې پخواني کارکوونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
زموږ افغانان که نارینه او که ښځې په دې عدالتي او توپیرونو محدودیتونو او همدارنګه ستونزو سره مخ یو. زه په خپله هم داسې حالات شاهد یم چې زغم مې ازمایل شوی، خو زغم مې یوازینۍ وسیله ده چې موږ له بېوسۍ نه مقاومت ته بوځي. زما پیغام دا دی چې راځئ زغم وکړو، یو بل ته غوږ ونیسو، یو بل درک کړو، یو بل ومنو، ځکه دا ملت د نورو تحمل او زغم له لارې له ویجاړۍ راوتلی شي، نه د نفرت او غش له لارې.
د 2021 کال له اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېری هېوادونو له دغه هېواد سره خپلې اړیکې هم پرې کړې او نړیوالې مرستې پرې درېدلې دي. د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي د تنقیسونو له امله بې دندو سوي، بېکاري پراخه سوي او ډیری خلک له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شول. په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته او د ښځو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبان که څه هم خپل حکومت ټول شموله بولي، او ادعا کوي چې دوی د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو افغانانو او نړیوالو ته دا ادعاوې د منلو نه دي. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي زغم هغه وخت ارزښت لري چې حقونه یې خوندي وي، نه دا چې خلک د مجبوریت له مخې چوپ پاتې سي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول سوي بېلابېل محدودیتونه لري کړي او خلکو ته امنیت، تعلیم، روغتیا او اقتصادي فرصتونه چې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې دي برابرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو د حکومت اړوند بېلابېلو ادارو چارواکو ادعا کړې چې دا فرصتونه دوی خلکو ته برابر کړي دي. نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې زغم زموږ د نړۍ د کلتورونو، زموږ د بیان بڼو او د بشري کېدو د لارو چارو د بډایه تنوع، درناوی، منل او ستاینه ده. یونسکو زیاته کړې چې له زغم سره مبارزه قانون، تعلیم، معلوماتو ته لاسرسی، انفرادي پوهاوی او سیمه ییزو حل لارو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بېلابېل اندونه، عقاید او عادات لري، او یوازې د زغم له لارې کېدای سي چې د ګډو ټولنو بقا په هر سیمه کې تضمین سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو لامل یو شمیر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نوي. یو شمیر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو نه موجودیت او نورې ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمیر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشټوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونې ټرافیکي پیښه کې ومړ. د شنبې په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخل میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشتون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي. یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیو بی ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو لامل درامسته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لویه لاره ټرافیکي حادثه وکړه، خو په خبره د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. موږ په ورا پسې تللو، په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغلته موږ ترافیکي پیښه وکړله. سړک خوی و، ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې موبلې نو تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خوی شوی دی او موټر خوی شو لاندې کندې ته ولوېده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکي پیښو شاهد وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو نشټوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته ویل
ګپ مهم اصلي است چې جاده کلا خرد است، یک طرفه است، د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میروه، باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدشی است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم څه کال د دغه ډول پیښو له امله د رامنځته شوي مرجوب دقیق شمیر نشته، خو په خبره د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راغلی. خو نوموړي د دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. د ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1400 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ترافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 900 ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ټرافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده هزلاز ساختاري با عموم معیار او استانداردای کې در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده طوری باید امار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه از این مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراد د ټرافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې لامل یې مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19مه د اسلام کلا هرات په لاره مرګونې ټرافیکي پیښه وشوه چې لامل یې لږ تر لږه 9 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26مه د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافر وړون کی بس موټر د چپه کېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قربانی شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قربانی شویو کسانو له کورنیو سره د همدردۍ ښودلو او د غرض د ټرافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار منځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ له لوري رامنځته شوه.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ایران سره د سوداګریزو اړیکو او راکړی ورکړی د زیاتوالي خبره کوي. ځینې کارپوهان دا پرمختګ په پاکستان باندې د افغانستان د تکیه کمولو لپاره یو مناسب بدیل ګڼي، خو ځینې نور ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګري یو جغرافیایي اړتیا ده او هیڅ روښانه بدیل نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری زولارو تړل کېدو او له ایران سره د افغانستان د سوداګری د حجم زیاتوالي وروسته، اقتصادي کارپوهان د هیواد د سوداګری لپاره د بدیل انتخابونو په اړه بیلابیل او متضاد نظرونه وړاندې کوي. د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال د پاکستان د سوداګری زولارو تړلو تکراری سابقې ته په اشاره سره وایي چې ایران او ځینې سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سوداګری لپاره خورا ښه، باوري او باثباته بدیلونه کېدای سي. د شام په ورځ د نومبر په 15 آزادي رادیو ته وویل،
زمونږ د وچې 15 نور بندرونه چې هغه هم د شمال خواته دي، د بندر حیرتان نیول سر اقصی پاو سر سرغوند سر دی پولی، دا د اقتصاد په ګټه دي او سهولتونه هم پکې زیات دي. او ورسره د ایران سره زموږ د اسلام کلا او د خوافو دا هم ډېر ګټه وړي. دا دوی واړه ډېر ښه بدیلونه دي د شمال او د ایران سره، د وچې بندرونه، هوایی کارګو او د چابهار بندر.
خو د اقتصادي چارو بل پو او د افغانستان د سوداګرۍ خونې پخوانی رئیس ازرخ شافسی په دې باور دی چې له پاکستان سره سوداګري هیڅ روښانه بدیل نه لري او دا د په خبره یو جغرافیایي اړتیا ده. ښاغلی ازرخ سیاست کړه،
به نظر که در جنوب ما هستن، اونا ما را به جنوبی آسیا وصل می کنند.
جنوبی بندرون هم منگل جنوبی آسیا سر نخلوی، لویدیز بندرون از منگ هری که لویدیز آسیا سر ده او تر طول و لندل هر ده، او شمالی بندرون هم منگ مرکزی آسیا، یورشیا او قفقاز سر نخلوی. در هم دیم مالا منگ نشو کوله یو بندر دبل بدل وگنو، غوړه دا د چې سوداګریزي اړیکه عادي شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د میلاک د سرحدي لارې د سوداګریزو موټرو تګ راتګ هر ورځ له زرو څخه زیات موټرو ته لوړ شوی دی. د وزارت شامې په ورځ د نومبر په 15مه په خپل ایکس باندې لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزي او د ایران د سیستان او بلوچستان د والي منصور بیجار ترمنځ د غونډې په ترڅ کې وسوه. په یاد خبر پاڼه راغلی چې په دې غونډه کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، دوړخیزي سوداګرۍ پراختیا او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ظرفیتونو د زیاتوالي په اړه هم بحث وسه او له دوړو خواو د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ لپاره یو لانډه او لړمحاله ځمکنۍ لار هم پرانستل شو. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان عبدالسلام جواد اخونزاده له قوله ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان سوداګري 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلې، په داسې حال کې چې د هغه په خبره په ورته موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 1.1 میلیارد ډالر و. په راپور کې د نوموړي په حواله ویل شوی چې افغانستان اوس د ایران او مرکزی آسیا له لارې د ترانزیت لارو تر بل هر وخت ډیر تکیه کوي تر څو په پاکستان باندې خپل تاریخي انحصار کم کړي. اخونزاده ویلي چې د ایران ګمرکونه په عصري تجهیزاتو سنبال دي او افغان سوداګرو ته د بندرونو په تعرفو کې 30% تخفیف او د کارګو د ساتنې په لګښتونو کې 80% تخفیف وړاندې کړای دی. دا اقدام د هغه په خبره د سوداګرو باور زیات کړای چې که د پاکستان پولي وتړل سي نو د دوی بارونه به بند نه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه په خپل اونیزه خبري غونډه کې د طالبانو د چارو عراق او پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو په اړه د څرګندونو په جواب کې وویل چې اسلام آباد د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال قوي ملاتړی دی، خو له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي کله چې طالبان د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد فعالو ډلو پر وړاندې واضح اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه په یوه غونډه کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې سوداګریزې هوکړې پای ته ورسوي. نوموړي په دې غونډه کې پاکستان تورن کړ چې د سیاسي موخو لپاره له سوداګریزو مسلو کار اخلي او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته پورې وځنډول سي تر څو چې د خبره اسلام آباد ته تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې بندې نه کړي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې څو ځله د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان سره سوداګریزې لارې تړلې دي. اوس هم د اکتوبر له یولسمې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي او سوداګریزې لارې تړل سوې دي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو دی او د وړو وریځو، غوړیو، صنعتي خامو توکو او درملو په ګډون د افغانستان د وارداتو یوه مهمه برخه له همدې سرحدي لارو واردېږي. په مقابل کې افغانستان خپل ځینې کرنیز او مدني محصولات بیا پاکستان ته صادروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یو معما و چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولای شي د استراب لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات د اسمت ساروان په دغه ریپورت کې اوریدلای شئ.
قسم هغه فلمونه چې چیغي ویني او بوشدون کې صحنه لري بیرون کړي، خو نوې څېړنې شي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولای شي. دا پوښتنه چې ول انسان د هغه شي څخه چې بیری شي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي جواب له بی باوری یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیاني یو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتی پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې شي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا پشان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکو په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټی هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواک باندې احساس ورکوي، او مقابله کوونکی یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګني. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندې چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل شبدلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بېله دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویری فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویری په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکی درملونو سره برابرې وي. سکرینر وای چې فلمونه او د ویری کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویری خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرون کې فلمونه د زړونو درزا ډیروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هیله او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسی موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنو پاجه زده کوونکو برات روغ او جوړ او صحتمند یاست او د صحت چمې بوم پتن وي. درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرز تاسو درسی مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. خوشو ګللی زده کوونکو، تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، او څنګه وکولی سوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو ګللی زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو په ترې استفاده کړئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوئ. شنو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل نوي لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ تاسو وویشتم لوست موضوع مېرمن الهي ده. ولو چې مېرمن الهي څوک و، څه ډول شخصیت و، او څنګه یې وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل سي. نو هیله من یم چې تاسو ټول درنو زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. مېرمن الهي، مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و، چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلار لوستي. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ډیره صحیح او پرفرانو مهربانه مېرمن و. ترنو خوږ زده کوونکو، ولو چې مېرمن الهي د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و، یعنی د بایزید پیر روشان مسیح او د جلال الدین لور و، چې په خپل وخت کې د دینی علوم تر څنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغه له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی و. د هغه وخت یو عالم پوخه فاضله او د غوړو اخلاقو خوند و، کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسواند او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه یې د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په یو زرو دولس پجمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړې کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهي د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احتاد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لې چې د مشري نشه و هم احتاد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالیز د کوونکو، په یو زرو دولس سپژمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي شو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ده ژوند ته خطر پیښ شو او دی له مرګ سره مخامخ شو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړل. په هغه وخت کې د خپلې ګوتمۍ چې د مهر په حق له سره، یعنی د هغې ګوتمۍ یو مهر و چې په هغه وخت کې دغه ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه و، د دغې وصیت هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید اهدار ته ورکړل سي، چې په هغه وخت کې اهدار د یو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه و. الهی له اهداد سره واده وکړه. ډیره پریکړه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشنانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشنیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له اهداد سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند اهداد له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشنیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې دي چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر نو سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کول کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 2015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه اهداد شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبرې درې للارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او اوروزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه. یعنی کله چې په 2015 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند اهداد کله چې شهید شو نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې یې لخپل لشکر سره روان کړی و کابل ته دی چې شو روان و. نو میرمن الهی د اپریدی او اورکزی کومونو سره د خپل پرویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ لیوې خو د خپل منځنی اختلافات او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سخت بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنی کله چې میرمن الهی دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنی د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهورې څخه یو په خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې او له بلې خوا څخه د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دی له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتله شول. هلته ځینې بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکن کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال نو په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله نو د هغوی واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینې ته یې په دکن کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظر بندی کې مړ شو. میرمن الهی له خپل لمسیانو قادر قدرداد او مهدی ایداد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېده. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مړ سي، د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړی تیراته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې د دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده. خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دي کړی وو، هغه وصیت په هکله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خدا سرګند د چیل مسیانې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړی. په تیرا کې د میړه اهداف تر څنګ شخه کړی ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویړونو ګمارونو او د منځنی او درنوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یتیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداف تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د دې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د انجونو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په حق معلومات ورکړل، چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهي کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشاني لور وه، او همچنان د اهداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړئ. نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وه، د څه په حق مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شب وخت ته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ذریبه هم تاسو ټول تشرقاس په مندن رزی درس موضوع ده. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږه زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه د صحت چم په پتر می خوږه ګللی زکون کول که سره می سیس مرو تاسو د نن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور باندې د افغان مشور مرمن پیشنهاد د هغوی د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراتس و میرمن الهی و پیجندل ده هغه د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل په دې باندې و پیدلو چې میرمن الهی څنګه او څه ډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې میرمنې د ژوند په حق معلومات ولولو چې څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوښ زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو لوست پیل کړئ تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوښ او ګلري زده کوونکو د لوست پر لور باندې رسوس مراستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن اینو ده. ولو چې میرمن اینو څوک وه څه ډول شخصیت و او د میرمن اینو د ژوند سره اشنایی پیدا کوو. میرمن اینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالیز د کون کول ولو چې میرمن اینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغان میرمنو د جمهور څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینې میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کورته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلریز د کوونکو دا میرمنه یو له هغو اتلو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شوی و د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د میرمن اینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې وو چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوښ او ګلالیز د کوونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نږدې سونو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې وو بله اجازې د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن اینو دیدن ته ولاړی. اینو چې خپل خاوند ولیده ډیره زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوښ او ګلالۍ زده کوونکو احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن اینو دیدن ته ولاړ. کله چې میرمن اینو خپل خاوند ولیده ډیر زیاته خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې خوند ورته ځواب ورکوي بلې هو اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې مېرمن اینو د خپل خوند څخه لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوی یاست یعنی هندوستان کوم پانی پت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او کنه نو خوند ورته وویل بلې هو د هغه څخه موږ پته راستون شوی وو ورسته دویم سوال چې مېرمن اینو ځینې کوي مېرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه او هغه نن شپه چیرې دی خوند ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کورته نه دی راستون شوی نو ته څنګه کورته راغلی واسې تجربه لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو یعنی کله چې مېرمن اینو د دې څخه خبر شوه چې احمد شاه بابا کورته نه دی راستون شوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ځکه کوونکو مېرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمد شاه بابا تر اوسه پرې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پرې کورته نه دی تللی نو ته ولې دلته کورته راغلی آیا یوازې تجربه لري آیا یوازې تا دی ته تلوارې تر څو کورته ولاړ شي مېرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمد شاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو لیکن یو شپه نور یې طاقت نسبه کولای چې د خپل کور او مېرمن څخه لیر اوسي اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې مېرمن اینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سول چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمد شاه بابا سره یو ځای واس طاقت مو درلودي چې زما څخه لیر اوسي چې منګر دغه یو شپه تاسو انتظار نسی کولای نسبه کولای او تاسو د قرارګاه څخه راوتش چې د لسما د لیدو لپاره نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سی یو لوی تانه به او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکې نو خپل خاون ته ویل چې بیرته ولارسه د خپل قرارګاه ته ولارسه او د لشکره سره یو ځای سه مېرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه سهار چې احمد شاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن اینو دې د حضور ته راوغوښتل سي مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر شول لومړی یې احمد شاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړه او وروسته یې د تیر شپې کیسه ورته بیان کړه احمد شاه بابا مېرمن اینو ته وویل آفرین دې پر تاسو هغه آفرین دې پر تاسو هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی ان کله چې احمد شاه بابا د دې کیسې خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر سي او احمد شاه بابا دا کیسه د مېرمن اینو څخه واوري نو مېرمن اینو چې کله د حضور ته حاضر سو لومړی احمد شاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتح تبریکی ورکړه ورسته یې کیسه تبا یاکړه احمد شاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله شو او دې ته افرینی ورکړه او دې ته یادونه وکړه چې تاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دي ساس افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی احمد شاه بابا د مېرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس خزيات متاثر سو او هغه ته د دولت ملکیت یو کاریس په پورنی یا صدر کې ورو بخشي درنو خوښوز د کوونکو احمد شاه بابا د مېرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو نو په همدې خاطر سره احمد شاه بابا د پریکړه وکړه تر سو مېرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریس دې ته په پورنی یا هم صدر کې ورو بخشي دغه کاریس اوس هم د اینو کاریس په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لوی لار موقعیت لري همدا ډول د دین انګلی زړوري او پر وطن مېینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لوی لار شمال طرف ته د دامن په ولسوالۍ کې خپل د اینو کاریس په یو کوچنی غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 المریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی یعنی د دې قبر په 1450 مریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوې دي. درنو خوښ زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې سلیکل شوې دي دالولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوې دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمن عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی د په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د پتی وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قریز چې پخوا بددي د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدي د دې د ملي غرور او علمی همت او لقبله وروبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی و په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاتې شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریز دې تر وبخښه او په قریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه قریز د میرمن عینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د هغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محیل الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړو او سیږي تر بل داسې درس سفر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا نامے دستور دے نرستر گے تو رواما سرسری چپنا ریالے تو رانوں گے باز سرسری چپنا ریالے Thank you.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. یک مقام امنیتی طالبان در لغمان میگوید که 6 تن در رویداد ترافیکی در این ولایت جان باختن. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از یونس یوسفزای سخنگوی قماندانی امنی